أساسي أو بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته راغلی نن د ماشومان په اړه خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومان باندې د غوله توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغوی سوال ته لیږل کېږي کومې بدې پایلې لري نن یې په خپرونه کې له میلمه سره څیړو. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صافی. میلمه ته ښه راغلاست وایي، ستړي مه شئ، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادۍ راډیو ټولو معزز اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا یو تریش په حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو او په ځانګړې توګه بیا کابل کې په هرو لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلی شوی. تاسو تقریبا د څلورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولی، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید ووایم کار د ماشومانو د خپلې خوښې او رضایت عمل نه ده او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه شاخه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه ما تاسو خوست مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپه دېخوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار د لاس ورکړی ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاخه کارونه کوي او د دې لپاره چې نور کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور دی چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، داس روسۍ ته اړ کړي یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره داسې کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکړه، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوئ، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلا په ټولنې باندې ده. دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنې شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپېریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترېنه په کار کې استفاده کوي. چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم جنګونه او ناامني ده په افغانستان کې چې له تېرو لسیزو راپاتې ده. دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم چې البته مسؤلیت لري دوی بے توجه دي او پورا پاملرنه نه کړې خپل ماشومان ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیدا کیږي د تربیې لپاره، د درس او تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو به درس او تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به شي دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده مندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده او دوی دغه خپله اوقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره فرض لپاره دوی مجبوره وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي او د کورنۍ لخوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ لخوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دوی کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي. که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کېږي. په دې کې دوی درم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنیو لخوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې لخوا نه، او بالاخره د دولتونو لخوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کېږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه چې ځا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمي کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په داسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان ار کي او ترېنه غلط استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده، تاسو ته معلومه ده. په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې، تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرحونه چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې مېرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی. دغه موضوع تیاره ورځ لارې برخې څخه ښځې بیکاره کېږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبوره سي، گدایی ته به مجبوره سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې مېرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګاره شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا لکه غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فعلاً دپاره د لاسه ورکړې ده. د دې لپاره چې دغه مېرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد د لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا اړ نه شي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه مېرمنو ماشومان او شاته کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. ګټه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې. او دا چې بېروزګاره کېږي، طبعا دوی نورو شاته کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاته کارونه ترسره کړي او دوی ته یو ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمینه ورته برابره نه شي، معاش ورته تعین نه شي، دا حالت تاسې څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده. هیڅوک به دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منشي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کولو اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق به استعداد، هر څوک مطابق به هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کول، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولی شوی چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت، نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، ذکر ترلاسه کړی و. بلاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد برابرو. اشاره به طبعا منفی وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي، دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه، که فزیکي روزنه ده، که رواني روزنه ده، درس تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي، یو منظمه کړنلاره موجوده وي، تر څو ماشوم په کړنلاره باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چېرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقدوي ځوان له دننه راتلی سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې کې د دېګه زده کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغسې په آینده کې هم دوی هماغسې شخصیتونه پیدا کوي، هماغسې جامعې ته وړاندې کېږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کېږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کېږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به مونږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدمندۍ سبب کېږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کېږي. که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کېږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې. نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کېږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او له بلې خوا ورځ تر بلې کاري ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کړي چې یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري، چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصرفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شي ویشي، له یوې خوا دی کسب زده کوي، له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کېږي او با شخصیت روزل کېږي، د یو کسب او د کار سره یو ځای روزل کېږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي. لکه مخکې موږ تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بیکاره کول، له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کا، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دوی سرمایه ګذاري نه لري، چې د دغسې مثلا تاسو له چرګان وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي، په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د شمال په برخه کې کوم سازمانونه شي، دوی باید په دې باندې سرمایه گذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه گذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي دې ورته وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده. دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې. نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې، په داسې وضعیت کې ماشوم مان سوال ته لیگل، شاقه کارون ته لیگل، آیا امدادی حل لاره ده؟
بلکل دا ده حل لاره نده، ځکه ده حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کی، تعلیم زده کی، هغه د یو اقتصادي چارشي خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام دی چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اوریدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
دنی مشبو کشبو ما ملاقاتنا او دني مشبو کشبو ملاقاتنا شیرا یاد کرم پرا یاد کرم مڑی مڑی اوخ کی کوخ کی تو یب ما او تارا طویل طویل شی پریم نگ دی تارا طویل ویل شی پریم نگ دی دبل اختیارو اختیارو ز بے وسا بے وسا غمینا بدرنگی کڑما ماٹو کی کڑی دینا ماس ویلی دینا تولے مارا برش ویل مانا تولے مارا برش ویل مانا ماٹو کی کڑی دینا ماس ویلی دینا تولے مارا برش ویل مانا تولے مارا برش ویل مانا بزماش نصیب مخوارو خوارو ملامتا ملامتا درد یما او استاد بنگلو بنگلو شور میں ترخوخشو استاد بنگلو بنگلو شور میں ترخوخشو استاسو کسکی کسکی خونی ولے نیوالے شمینا چن دیکھنا ما کرم نو دی خوختم چن دیکھنا ما کرم نو دی خوختم بیا دی پکلی پکلی کی بدنام بدنام و لکڑما او بیگارا نغلی رانغلی آج زیارا بیگارا نغلی رانغلی آج زیارا شوگیرا شوگیرا کرمینا زمانہ نورا نورا صبر نوشی زمانہ نورا نورا صبر نوشی سباد نما نم پخپل ورغوی ورغوی گل کوما درپس وچا میں دس بھی زڑی گیوی ندا تاسر مینا دا مینا دا جانانا درپس وچا میں دس بھی زڑگی مینا دا تاسر مینا دا مینا دا جانانا تاسر مینا دا مینا دا جانانا یار کستا نام خپل نام نشم گل گل زوانی زوانی با خپل کور کور کی زړو ما پاتہ سبا شو بکر خیلا پاتہ سبا شو بکر خیلا لازم دغاری دغاری اخلاص سوا چی در نسما جوڑا جوڑا وہ ماما یا نا
دے آزادی ملما
دا آزادی رادیو دا آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړی مشه هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. دا د آزادی میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانی یم. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پخنۍ خبریال میلمه دی. زموږ دا میلمه د ټولنیوز پخنۍ خبریال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب ډېره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، همالته لوی شوی یم، همالته مې ښوونځی لوستې ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته ووایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ د یادیږي، ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسو د هغه ورځ په یاد ده که مخاطرت شی ورنه لري؟
زه ښوونځي زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغې سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پره کم نه و. او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ د هغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو د هغې لیسې نوم یو شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم زما کشر و، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې به اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت چې زما پیدیږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیرولو دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه په اړه راته ووایه، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو هغه درنه تکړه و، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نهم صنف پورې زه ښه وم، وروسته بیا فکر کوم تنبل شولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه و، انګلیسي و، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې داغی کور تا بزد للم آغی بمات جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کلکل انگلیسی داشان ما چول لما آغی سخه زدکری دی وز چهار زای خدای دیشوندهی لری نو بزر شوم تقریبا درسونو کی در دار نهم لسم سیم پری بزر شوم ما درسونو ویل او دی ترسنگ دا مازد ماماگانو کور کی وسی دلما ماماگانو سرخ بلداناو دنی کسر وسی دلما آغی روانی دیر پشار روڑی چیز باید درس ہوا ہے نا او بزما د خوشی وار مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وې هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب کدام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې څه علت وو؟
نه پوهېږم. ما مسئلہ دا سی وچ کچام زر دے دا پارا ملتا دوی سر اوسی دل ما چی زبای درس ہوئے ما زبای تعلیم ہوئے کما کچام ماماگان ویم چول آغی شونزی تتلا پونتون تتلا آغی جیر زامت را سری استی اما زینی وقت دا سکی جی چی زب دے باواریم چی تروز سفریم افغانستان کی دا درس میتودون ممکن زین میتودونو کی مشکل وی زین میتودونو کی سخت وی اما لایکان شاگردان ستا غوی د هر رقم موهیتو د هر رقم میتود سره غوی ایار کیږي غوی بلد کیږي. اما چکل نه هم لسم سیم پوت ولاړم بیا زما وضعیت سم نه وو. زبا میشا په خاص توګه ریاضیات سره وزیر ډیر بستون زکیوم ډیر وکم مشکل کیوم.
کدام را توی حمیم صاحب پانتون تا چه وقت تصمیم مونی و چه پایلی که کانکور از موینه چنگه تیره شوا پا دیر را توی است؟
زی چکل لسم سیم سخ پاریغ است ولما آقا وقت که دوازر لسم کال و آقا وقت که امنیتی وزیعت جنوبی ولایتو که دیر خراب و در کور سخ بیرون یعنی یه ولایت بل ولایت تاگ مشکل و مجیلی نه پرشوله زکه شرمونه ما تصور خلاف لوړی نمبر وړي وي 2015 نمبر ما وړي وي او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی او بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبيات ته کامیاب شوم. وي هم که څه ما هغه هیڅ ما نو انتخاب کړی او زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته کامیاب شوم. نو زه ډیر خوشاله وم پلان می څنګه وي هغه په سپین بولتا کې اوسېدل چې بار زه خونتون ته کامیاب شوم اوس به زه څنګه وکم. زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای هلته وای اسرائیل ډاټا وای. بیا مې پلار راته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپینژری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته ووایه او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
تلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ و او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه همدا ارمان وو چې کاش زه مالته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ شم زه کار وکړم. ما په هلمند کې مې کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون و ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمې په نوم باندې وو هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم. ما وایي هو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو. زه بېرته راغلم هلمند ته پدی مابینس کی اغه لکندار څخه یو خبريال په استخدام کړی او اغه یو دوا هفته یو شل ورځی کار کړی او اغه بیرته جواب کړی. بیا کومبل کاس لکندار څخه استخدام کړی او اغه یو میاش کار کړی. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم. کله چې خبرونه څخه وتلم لس بجې ماته زنګ رالی، مدیر و پرویز شمال په نوم باندې، هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی زموږ سره کار کوي. ما بیا وایي چې کندهار ته راسته ده د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي، له هغه څخه وسایل تسلیم کړه، همداسې کابل ته راسته. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفي زاده تازه د طلوع نیوز رئیس شوی و، مدیر شوی و. نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سره لیدنه او کسام ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و، ځینې راپورونه ما هغه ته لیږلي و، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو سم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه همالته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ولاړ سه. بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې. بیا راته بیرته زنګ ووي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ. بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار پر راته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول. څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و، او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که د دې راپور پسې لاړ شم مرم، بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ و، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و. که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و، که اروزګان و جنګ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، ادا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه، بیرته راتلې خپل دفتر ته، خپل کارځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نیو چې ادامه ورکړي ادامه ورکړي؟
فریده اصلان دا یو جنون و، کار کول او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده. چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بتللم چې هلته به ډېر کم خبرې لاندې تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبرې لاندې به وه، هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلو دي ستونزه، خو ډېر کسان نه تلل داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به د هغه فیډبیک لیدي. نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک قربانی خبر کم نړی قربانی خبر کم
همیم سب قدم راتوي په دې رسته یو کې څومره چې موږ د غدری ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کمواله جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل تاسو چې کله غیز نه ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسیدونکو ستونزې څه وې
فرید هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و حتی داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړمه نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه همهلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي موادو مخدرو سره وه چې هغوی کښت کوي کاچاکې کوي روزنه او پالنه د موادو مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا دا لوی بدبختي وي ته فکر وکړه چې یو 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 ماشوم به یو کلن اته کلن کلن ماشوم به سیرې کالي شلېدلې بوټان به په پښو وه او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره وه دی به په کرونده کې به کار کوي د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود اما د ده به سیرې بوټان سیرې کالي به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه دی به هلته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده دا بېچاره بزګر چې په داسې یو 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 نه پاک کرونده کې کار کوي او هغه بېچاره په دې نه پوهېږي چې دی دا زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تبا کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریخ کرل هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي همدغه بزګري وکړي نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت بې وسي به ما ځان به بې وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بېچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه
سمیب صاحب قدم راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې وه د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده ښځې څومره کونډې دي
ځکه د توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه هغه خلک نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند کورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څه په دې ولسوالی کې کیږي دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همداسې وساتل سي دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري شوي وه هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بې اولاده شوي نه وه یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل نه د هماغه ولسوالیو څخه نظامیان هم وه هغوی به په حکومت کې وه داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه د اکا زوی به په طالبانو کې وو بل د اکا زوی به په حکومت کې وو او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي، تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بلاخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې ښار پاتې و. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودی، خو ښار کې د ښار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د ښار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې، یعنې د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه ښار کې چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغیر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغیر و او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مره انتقال کړی و، کابل ته مې راویستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي، بیا مې دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې پیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان یوې ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، علت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغوی نن چا مشکل درلودی یا رقم چې و، خو هغوی ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. د دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغوی له افغانستان څخه ووتله ولاړه، خو زه او عبدالحق و مریم تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا و مریم ولاړ، همالته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو تلونیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي، اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شول، د آزادی راډیو خبریال الیاس دایش تیت سو نعمت الله زیر په نوم باندې زموږ ملګری وو خبریال د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شید سو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریال کندهار کې هغه شید سو همداسې نور دوستان داسې هر پیښه چې پکې ده زما لپاره جبران سخت وو او زه به سخت ډارېدلې وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وو چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول دا هغوی ژوند له لاسه ورکړي د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي ښه حالت کې نه دي نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده
حمیم صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ لرې یاستئ تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړئ
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی رپورټینګ نسي کولی رپورټ نسي لیکلی اما یو کس کې که هغه له دولسم سنف څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم
ډېر زیات مننه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت را کړو خبرې دی وکړه
گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر سو دے سوداگر ملک پگڑے پسو روپ خرسی گی جمعات امام پسو دے سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر جنت مستورو بهوس کې دمسته انجام پسو دې سوداګر د یوسف بشان سپیر پسلسل نن سبا غلام پسو دې سوداګر گس پسو دې کام پسو دې سوداګر سوداګر انگریزی وسکی شراب بوتل پسو